رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو او همدارا سالنګو کې بارانونه اوري. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګه ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې، دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلک ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خینجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلخمري او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ. وی ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري ایستلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلي په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته ګواښونکي پیغامونه لیږلي وو. فضلي چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکي ویبپاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانیا پخواني ټویټر وروسته پر فیسبوک او انسټاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو داسې ښکارېده چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10مه او 11مه وي. خو د خواله رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د VPN له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤولانو نیونې او ګواښونې زیاتې شوې دي. همداراز رسنیز فعالان هم په دې اړه باندې اندېښمن دي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري،
د بنگلاديش له تاوتریخجنو مظاهرو هم تاسو ته رپورټ درکو چې د وروستیو معلوماتو له مخې تر پنجشنبې ماښامه پکې 22 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. لارګنوال ډیری ځوانانو محصلان دي او د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. همداراز له کنداره تاسو ته رپورټ لرو چې هلته یو شمېر بېرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت لري.
کې یاد ځکه کې یاد موږ پر یو ځای مکمل کې چې موږ والو دا وسار دلته بیا را بل راشي وایي موږ پنځکه قبضه لګې کاکا تو بم له قبضو د دالس.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د سکال په لمړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبريالانو او درسنیو د مسؤلانو نیونی او غوښنی زیاتې شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه ریپورت کې د خبريالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیر بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او غوښ موارد لیست کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د بندیدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په چیروش پښو میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د دیګونو او تهدیدونو نږدې دیوی پیشې ثبت کړی دي. دغه مرکز پرون پنځشنبه د روان میلادي کال د جنوري له پایله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د بشري حقوقو په اړه د خپلو څیړنو پایله خبره کړې او ویل دي چې په یاد موده کې د خبريالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډېرې شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال 9 اتیا پیشې ثبت شوي چې شپېته د خبريالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او 9 وشنوري د خبريالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې هم دا راځوي چې په یاد موده کې طالب چارواکو لشتلشه و رسنۍ بندې کړې دي. په دغه رسنوي کې په کابل کې 2 ټلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 رادیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي درو سیمایزو رادیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو 2 ټلویزیونونه او 2 رادیوګانې لا هم بند دي. په نیول شویو خبريالانو کې یو تن چې شپږ میاشتې په خوا په غزنی کې توقیف شوی لا هم خوشی شوی نه دی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسؤل حامد عبیدی چې اوس په جرمني کې میشته د سانسور ګواښه او توقیفونو ترڅنګ د رسنیو د مالی ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبريالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبريالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عملي کیږي او لبعد مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه سټه کوي.
د خبريالانو مرکز وای په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکې د هغو د نشریاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې د دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبريالانو مرکز یادونه کوي سره لدی چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کمه ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوی چې په خبرونو کې د شذو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپلو خبرونو کې خبره کړې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي ډیری هغه افغانان په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشوم نجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي. د ماساچوست امهرست پوهنتون یو شمېر څېړونکو دغه څېړنه د دغه پوهنتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړې او موندنې د پلس ون په علمي مجله کې خپرې کړي. اخوا یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې له زده کړو کار بې برخې دي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید دغه محدودیتونه لرې شي. په دې اړه جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي، هغه پلرونه چې لومړی ماشومان یې لونې دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمیر څېړونکو دا موضوع د افغان غږ پروژې په لومړۍ علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابره کړې، د چهارشنبې په ورځ د دغه پوهنتون په علمي پلس ون مجله کې خپره کړې ده. د لومړۍ لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلي چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لونو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډیره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې له څه باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومتولۍ، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقونو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوي دي. ورته وخت کې یو شمیر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې یې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، لسانس ده، څوک دولسم پاس ده، او دو اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو، د بیچارهګان په کور کې دي. دوی سره هم موږ په مشکلاتو سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل چې موږ یو څوک تحصیل نه خلاصوي، موږ خو تحصیل خلاص کړ د موږ سرنوشت څنګه کیږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولې نه تعلیم باید ښه شهر باید وشي، پوهشي افغانستان کې پوهشي، راتلونکی نسل منګه تاسو پوهشي که نه، تعلیم برخه اوسي چې ډاکټران انجینران اوسېږي، مکتبونه پوهشي، شپږم صنف نه پورته بند دي افغانستان کې، او شپږم بولي شپږم نه کته خوشي دي د جونو او د هلکانو.
د یادونې ده چې د ماساچوست امهرست پوهنتون څېړونکو وړاندیز کړی چې د بشري حقونو سازمانونه کولی شي له ښځو او انجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لونې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د دې تجربې د اصلي څېړونکي پروفیسور چارلی کارپینټر په حواله لیکلي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه یوازې لومړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د ښځو او انجونو د استازو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې ښځو تل د ښځو او انجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د ښځو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې له ثانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده، او ډېرې کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینهوو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګ او خسته شوي دي، په افغانستان کې نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګون هم ډېر شدید دی. دا لپاره ډېری پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولی چې هغه یعنی تظاهرات پکې قبول شي، نو که حالت همدغسې پاتې شي کېدای شي وخت خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپلو نجونو د تعلیم دپاره. خو بهتره خبره دا ده چې دا سرپرست حکومت نور د خلک وونه زوروي او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کی تاسو.
د طالبانو حکومت چې دعا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي، په تیرو دریو کلونو کې یې له شپږم ټولګي څخه د پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولی. د دوی پر کار او نورو ټولنیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. سره لدې چې د پاکستان حکومت په دې ورستیو کې د دوی خبره د ناقانون افغان کډوالو استلو پروسه لپس چټکه کړې ده او هر ورځ سلګون افغانان د سپین بولدک او تورخم لاري افغانستان ته برته استول کیږي، خو د پی او آر یا راجستر شو افغان کډوالو لړلې ځینې خوشاله دي چې د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو موده یو بل کال نور هم غځولې ده. ازادي اروپا مشال اډیو خبريال یو شمېر د افغانانو سره خبرې کړې او په اساس دا رپورټ را لېږلې.
په خبر کې مېشتو پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک کې د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه او دې سره د ویستو ویره ختمه شوه او اوس به یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
مومن خان، په دې کې خو موږ ډېر زیات خوشاله شو چې لږ د کارډونو کې لږ ټایم نور هم واچولو. نو ضرور خبر منگ ہر سمرا گنڈول خاما خان و منگ دکانوں کے دلاکو کروڑوں روپو معلوم مچول پاگی کی چکم دمنگ ڈیر نقصان ہوں ڈیر زیات ہو نو ظاہری خبر دا چمنگ لون دا ہر سب چکم دے منگ پتاوانوں بیا خر سوال
نم عرفان دے بورڈ بیسمنٹ کی منتو بارگر کار ڈیر زیاد خوشحال ہے ان شاء اللہ یو کال بس ڈیر ٹیم دے ان شاء اللہ آگے پورے اللہ میرا بانا دے سنا سدا بوش ولا چې ډیر تکلیف سره ونو بس بره بازار لوم نشو خاتلې ولاړ بو کارت بنو د کور نه بم نشو راوتلې بس د کور کې خلاړې پراتو بل کاروبار غریبي ژوند دې چې کار و نه کړې بس بیا خو نه کیږي بس
ولی الله د کپړو کار کو دلنه ډیر خوشاله یو پیدایشم بل دې خو دې نمه کې دا وازه چې غوانان شړي خو دې د وجه زموږ د کاروبار هم بن شوی او صبح دې یو کال نور امر کو دې سره کانم خوش دکان ارسته الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډېر خدمت مشول خزړه ور شو الحمدلله
د جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجستر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی وار کارډونه چې موده یې په 2023 دیرشم جون باندې ختمه شوې 2025 د جون دیرشمې نیټې پورې وغځول شوه. پاکستان افغان کډوالو لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په 9 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته راغلی و او هغه پیښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه یې پاکستانی چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ یې ورکړ. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشه 14 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي او بیا په همدومره شمیره کې دلته بې اسناده افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې تیر کال نومبر راسي یو اندازې مطابق څه باندې 6 لک بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ور بشو بنگلاديش ته په بنگلاديش کې لا تاوتريخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي ټلویزیون ودانې ته اور ورته کړی دی. دغه مظاهره په نتیجه کې د 5 متر ماخامه پوري د شاوخوا 9 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصلان دي او دوی د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروانه ورو.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش د دولتي ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو له مخې له ور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی، خاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخچانو مظاهرو په پایله کې لپارون ماشام راهیسی لږ تر لږه دوه دیرش کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتون کړي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومی مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد ښیي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزیسیون او ګڼو خلکو لخوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو کندار ته په کندار کې یو شمیر برتراستانه شوی کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي لستونزو شکایت لري. دوی وایي سرپناه نه لري او د سختي ګرمۍ لامل ناروغان شوی. د کډوال د دایمي سرپناه غوښتنه کوي. کندار کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټو په مرسته د برتراستانه شو کډوالو ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کی یاد ذکر کی یاد مر پریبځای مکمل کی چ مروالو دا وسار دلته بیا را بل را شوې مر پندکه قبضه لګه کاکا تو بم له قبضو ده د لاس کوتی به مر په حکومت کې درول قبضه نه کوش پتیر کوو.
ابیا کلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یو ځای و میاشتې وړاندې له پاکستان څخه هیوا تراستون سوي او دلته د کندهار شهر په ختیځ سند کې په خیمه کې وسیږي. محمد هاشم وایي چې هیواته د راستنېدو سره سم دلته په پردی ځمکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپل مینه نه لري او نه هم د مرتوان لري چې کور رانیسي. د په خبره یو ځلې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د خول وسایل نه لري.
په دغه مینه نه اله ولي دغه ځای نه دی تللی نه دی تللی ژوند الله دی د یوارې اوبو تر دغه ځای ډوب کړم. په دغه ځای کې دا طالبان راله له اوبو یې راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه لاته چې پاخه سول وروره ولاکه یوه کې منډې کړو په لوبې اله کې ولمبېږو راسو بیا ځانونه ساړه چې په لوبې اله کې ولمبېږو بیا کور ته راسو. دا پلاستیک ته نه تامبو ده نه شد چې تامبو یې راکړی وم بین لختار ما نه کله ما به تامبو پر ځان اچول. دا نه ژوند دا مرغلی افغانستان ته خپل ملک ته دا خپل ملک نه زو څوک مچرو و خولو له دا کلولو د سری ګرګي کلو.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکونه نور راستانه سیب کډوال د استوګنی لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتی سرپناه کې چې اکثره خیمه دی وسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی ژوند سخت سوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګډه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله دوی ته د دایمي سرپناه غم خوړل دي.
زمانم حکمت الله همت د پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کې چرغله چې موږ راغلی کارونه نوسته بیروزګاری ډیره ده او اوس فلال ګرمیم ډیره زیاته ده. په تمبو کې پراته یو په تمبو کې بخي زیاته ګرمي ده او د بو سیستم یو ترتیب هم نسته. او بو لاغه پمپو سره وړو هغه پمپونه چکم دي هغه ټول ماجنون ته وبنه ور کوي وګره ترتیب سره ګډ ور ده. د دولت سمدا غشتنه چې موږ ترتیب را برابر کی ته بو ترتیب را برابر کی د ځای ترتیب را برابر کی دا ځای دی دا د سرکاري ځای ده. دام نه پریږدي
سردار احمد د پاکستان سره به وته میشت کیږي په خیمه کې پراته یو توا و ډیر نازک د ټاټ ډیر نازک د ګرمۍ د په لاله انسانان ګډه ګرمۍ و د سکول په لاله اوس کارونم نسته. کارونم و درېدل یو شی استلانه چې سم راولي هغه ملو خړلې یو شی نسته.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرته راستنه سو کډوالو د سرپناه او نور اړتیاو په اړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات تر سره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرته راستنه سو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپناه په ګډون د هغوی ستونزې حل کړي.
د دوی د دایمي سرپناه لپاره زموږ ډېرې هلې ځلې روانې دي چې ان شاء الله په ډېر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو موږ په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو دپاره چې سرپناوی نه لري او یو په پنجوایي کې، نو تر ډېر اندازې د شارکو کروکي او خط اندازې روانې دي او نقشې پاس شوي دي. انشاءالله په ډېر نږدې آیت کې به که ژوند دې ته دا هر څه زمینه د سرپنا او د دې د وسایلې زمینې مسایلې سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی چارواکو له خپلې خاورې په زور د افغان کډوالو د وتلو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل چې له امله افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل سو. تر اوسه په سلګونه زره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او دا بهیر لا روان دی. راغلی کډوال دوی ته د دایمي سرپناه پاک اوبو روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کوي.
azadiradio.com
د خوست قبایل لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شوی. دغه بهیر فعالانو د سیمې له روڼ اندو غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. خوست کې داسې مالي او شمېر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو هڅې کوي چې په افغانستان کې د څه باندې زر ورځو راپه دې خوا د شپږم ټولګي پرتنجونو او ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونو دروازې او تړل شوي او د ټولنې نیمایي برخه د زده کړو لاقه بې برخې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې له نجیب الله خیل اورو.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال وروړو ته ویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی ترڅو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
مخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاس راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایل عالی لیسې مسؤلین په یادارې سکي د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایل عالی لیسې کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه همداوي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوو. دل الحمد د موږ د قبایل علی لسان د زون پسند خدا یمتیاز لري چې لیلیه د کوون کلری او شوبي تلر بي ساعتا دل تشګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی او مطالعې ترڅنګ نورې مطالعې ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لسې د کوون کی هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانستې ته خوخت یو زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو ځا سنتیاور ته برابر شو چې د ژوند په نور برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولسم ټولګي زده کوونکو ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روخیا باندې یو مثبت اغیز وکړي ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داسې کتابتون او پرانستل شوی پکت د مکتب کتابونه و چې هغه مطالعه کړه. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جتلا دا سم پلیز د کاون ټایم ته کتاب چې د ژوند لار ده بل کتاب چې په تیارو کې ژوند کول دي کتاب لمر سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړې ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعات نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتابتون څخه ځکه ډېر خوشاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل و پولس والی که هم شپه کتابتونونه فعال کری چه ده مطالعه پا برخه که ورسخه سیموال گهت پورته کوی. پا خوز که ده بهیر پخوا که زینو نور و بنسرتونو و فعالانو هم پا ورتتوگا بیلا بیلو زینو که کتابتونونه جور کری او کتاب لوستنه تا ده خلق و حدسونه لپاره پا وریا دول پلار و گزو که پر مینوالو زرگونه اینوان بیلا بیل کتابونه ویشی دیدی.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسته السلام نه زویم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، ایا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مېرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي، ام د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي. او که چیرته دائمي وي، نو د یو دائمي په توګه داسې یو اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي، نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. ورته هم د خلون نړیوال پروګرام سکوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلي دي، نو هغه د ماښام ډوډۍ نه لري، داسې خلک شته. یعنی دا سی اقتصادي وضعیت خلکو داسې داسې بيخي خلک دی هاو چاريان دي، اوس موږ څه چم وکړو؟
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو او همداره سالنګو کې بارانونه اوري. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګه ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې، دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنی قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ. ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري ایستلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلي په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته ګواښونکي پیغامونه لیږلي وو. فضلي چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکي ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانې یا پخواني ټویټر وروسته پر فیسبوک او انسټاګرام هم بندیز لګول شوی دی.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی.
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ استاذ په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه یې رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه یې رسېدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کتګوري کې، ماشومانو په کتګوري کې راځي. بیا دا کتګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه به راشروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه ترسیږي، د طفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ترسیږي، دولس کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د ده د رهایش په رابطه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول په رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا ده چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه د چلمغه ځای نه بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د ښه روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دو ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلومات دي چې ماشومان ډېر زیات متزره ردی هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دي، داسې ماشومان دي چې وي په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محروم دي، او دغه سه ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغه سه ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا د پاره شته دي دا ته توجه کړل په کار دي د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د وړکتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي دا وړکتونونه باید دې حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان ته دغه شیان او دغه زمینه برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزنه و د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټولونه بد ادا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نلري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغه نه محروميږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیره زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولای شي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالم تربیه نه اخلی کله چې ماشوم سالم تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه هم دغه خلق دی او د مملکت آینده سازان هم دغه قشر ده هم دغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونیشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي د دوی تربیه سالمه نشي یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلي دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده جنګونه پکې تېر شوي دي دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي محدودیتونه باید ایسته شي د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیره قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي دې ته باید زیاته پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا ښه لباس تیار کا ښه ښوونځي کې دی شامل کا مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي دغلته دا چې ماشوم بیا عقده اخلي که په دې خبره راته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق یې دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کی هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان پر روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړل شي په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالم خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پات نه شي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بې پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي که په اخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلي او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتي په جامعه کې به مشکلاتي د پرمختګ هیڅ سرک بنئ کې دماغ وختنه دي ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا وختنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشادات پرانا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی پم دې نازله شوی ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید د برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې دي دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت ته پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازنی لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز
ډیره زیاته مننه
کور ودان ډیره مننه
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې لمک سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است علممال او ملګری
سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو.
ازادی راڈیو چلیر ویشت ساتھا.
Baby. ساعت